وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند لخپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو ده چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې په افغانستان کې د قرآن پاک د سوځولو له پیښې څخه تر ټولو زیاته ګټه وسلوالو طالبانو واخیسته. خو په سر کې خبرونه لرو، مخکې له دې چې کورنۍ خبرونه درته زکیه غیاسي نظیر وړاندې کړي، په د نړیوالو خبرونو سرلیکونه دي چې په روسیه کې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره رایګیري پیل شوې ده، او ګڼ شمېر خلک په دې باور دي چې صدر اعظم ولادیمیر پوتین به یې وګټي. په پولینډ کې چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 تنه پرون ناوخته د دوو ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې وژل شوي، او تر 450 زیات نور ټپیان دي. دا دی خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته. زکیه غیاسی نظیر دروري.
ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو لخوا د کاري پروګرامونو د تشریح کولو په لړ کې نن څلور نور کاندید وزیران ورغلي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ځانګړې محکمې یو تاجکستاني وګړی په 20 کاله بند محکوم کړی دی، او په کونړ ولایت کې د عدم تشدد تر سرلیک لاندې 15 ورځنی سیمینار جوړ شوی. پورا کورنی خبرونه. ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو لخوا د کاري پروګرامونو د تشریح کولو په لړ کې نن څلور کاندید وزیران ورغلي. په دې کاندید وزیرانو کې د عامه روغتیا، مخابراتو، ترانسپورت، اوبو او برښنا وزارتونه کاندیدان شامل دي. پرون فواید عامه او ښاري پراختیا کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه تشریح او د وکیلانو پوښتنې ځوابونه وویل. په پام کې ده چې ولسی جرګه د سه شنبه په ورځ د کابینې پاتې کاندید وزیرانو ته د باور رایې ورکړي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ځانګړې محکمې یو تاجکستاني وګړی په 20 کاله بند محکوم کړی دی. د دې ځانګړې محکمې لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه تاجک تبه څه موده وړاندې د کندز ولایت په شیرخان بندر کې د شرابو د قاچاق په جرم نیول شوی. په اعلامیه کې راغلي دغه تاجکستاني ځوان 2900 لیټره شراب له تاجکستان څخه را انتقالول چې ونیول شو. تر دې مخکې ځینې ایراني وګړي هم په ورته جرم په سزا محکوم شوي. دا کورنۍ چار وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې دوه وسلوال مخالفین وژلي او 12 نور یې نیولې دي. له دې وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه مخالفین په ګډو عملیاتو کې په ننګرهار، کندهار، بغلان او هلمند ولایتونو کې وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. په اعلامیه کې هم درز راغلي چې امنیتي ځواکونو سپکې او درنې وسلې هم موندلې دي، خو وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او په کونړ ولایت کې د عدم تشدد تر سرلیک لاندې 15 ورځنی سیمینار جوړ شوی دی. دا د سیمینار یو تن مسول احمد الله ارچوال ازادي راډیو ته ویلي، دغه سیمینار د بیارغونې د ولایتي ډلې لخوا جوړ شوی او په کې څلوېښت ځوانان ته به زده کړه ورکړي چې په څه ډول سره دوی کولی شي په سوله ییز ډول خپل حقوق ترلاسه کړي. نوموړی وایي دا د سیمینار لستنه ګډون کوونکې انجونې دي. دا کورنۍ خبرونه فرشته جلالزی بهرني خبرونه وایي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د سوریه د حالاتو په اړه یوه اعلامیه خپره کړې چې شپږ مادې لري، او په سوریه کې په شکیلو غاړو ژغ کړی چې له هر ډول شرایطو پرته په دې هیواد کې روان تشدد بند کړي. د سوریه د حالاتو په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت په دغه اعلامیه کې پر شپږو ټکو ټینګار شوی. چین د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا سوریه ته د مرستې رسولو د ماموریت ناتل کړی، خو د بشري خدمتونو تر نوم لاندې د سوریه په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخلې سره خپل جدي مخالفت اعلان کړی دی. کې د چین پخوانی سفیر لی هوازین د چین د بهرنیو چارو د وزارت د دغه اعلامیه په اړه وایي: زما په نظر په دې وړاندیز کې هر ډول منطقي نظریات راغونډ سوي دي. دا نه یوازې زموږ بې طرفي څرګندوي، بلکې زموږ دریځ هم په ډاګه کوي. دا ثابتوي چې موږ د بل چا د نظریاتو ښکار نه یو، او نه هم د سوریې له حالاتو سره په معامله کې د نورو لورو لپاره سپر یو. د شپږو مادو لرونکی وړاندیز ډېر عملي او پر ځای پروګرام دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه چې نن خبره سوي ده، همدارز له نړیوالو غوښتنه کوي چې د سوریې خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. په روسیه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره رایګیری پیل شوې ده او ګڼ شمېر خلک په دې باور دي چې صدر اعظم ولادیمیر پوتین به یې وګټي. په روسیه کې له وروستیو اعتراضي مظاهرو سره سره د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې به دا دریم وار وي چې ولادیمیر پوتین کرملین ته لاره پیدا کوي. د ولادیمیر پوتین په وړاندې څلور نور کاندیدان د جمهوري ریاست لپاره درېدلي دي. د انتخاباتو پروسه د روسیې د لرې ختیځ په سیمو کې د رای ورکولو په مرکزونو کې پیل شوه. د سرګی په نوم یوه تن په مسکو کې د رایو په یوه مرکز کې د رویټرز اژانس ته وویل ته وایي بل به چا ته رای ورکوو؟ بل څوک هم شته؟ ولادیمیروویچ ټاکل شوی چې په ټوله روسیه کې د سهار له اتو بجو څخه د رایو مرکزونه د نن ماخوستن تر اتو بجو پورې پرانستي وي. ویل کېږي چې تقریبا 110 میلیونه خلک په روسیه کې د رای ورکولو په قانوني شرایطو برابر دي او په 90,000 مرکزونو کې به رای ورکوي. د روسي مطبوعاتو په حواله لږ تر لږه 615 تنه معتبر څارونکي به د انتخاباتي مرکزونو د څارنې چارې پر مخ بیایي. د دغو څارونکو له ډلې لږ تر لږه 219 تنه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا ګمارل او د انتخاباتو د پروسې د څارنې په خاطر په ټولو انتخاباتي مرکزونو کې ویډیویي کمرې لګول شوې. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید میت رومنی د واشنگتن په ایالت کې د پرونیو ابتدایي رایو نظر پوښتنو ګټونکی وبلل شو. رومنی له 30 رای ګټلې دي او په عین حال کې رقیبو کاندیدانو د پنسلوانیا سناتور ریک سنتروم او د تگزاس څخه د کانګرس غړي ران پال هر یو د 30% رایو په ګټلو بریالي سول. ټاکل شوی چې د راتلونکي سېشنبه په ورځ د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند لخوا د یوه کاندید د انتخاب لپاره د امریکا په 30 ایالتونو کې رایګیري وسي. ویل کېږي چې میت رومنی د سېشنبه د ورځې په ټاکنو کې تر ګډون مخکې دغه بری ته اړتیا درلوده. د دې رایګیري ګټونکی د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې د جمهوري غوښتونکو له لوري د ولسمشر باراک اوباما په مقابل کې درېږي. میت رومنی هڅه کوي چې په دې سیالۍ کې ځان بیا مخکې کړي، ځکه د تېره میاشت یوازې په یوه ورځ کې په دریو سیمو کې رایې وبایللې او حتی په خپل ښار میشیګن کې په ډیرو کمو رایو خپل رقیب شاته کړ. په پولند کې چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 تنه پرون ناوخته د دوو ریلګاډو د ټکر په پیښه کې وژل شوي دي او تر 45 زیات زخمیان دي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک دا په وروستیو کلونو کې په خپل هیواد کې د ریل د ټکر له امله تر ټولو ستره غمیزه بللې ده. د نن سهار وختي د پیښې ځای ته تللی و. ویل کېږي چې د زخمیانو تر نیمایي زیات په ناوړه صحي حالت کې دي. په مسافرینو کې چې د بیلابیلو هیوادونو لکه یوکراین، هسپانیا او فرانسې خلک شامل دي، په مړو او زخمیانو کې د بهرنیو اتباعو موجودیت نه دی تایید شوی. په پیښه کې یو زخمی سوی سړی چې نوم یې نه دی څرګند خبرې اعلان ته وویل ته وایي ما داسې احساس وکړ چې والوتم او پر مخامخ ناست سړی ور وغورځېدم. څراغونه مړه شول او موږ چیغې اورېدې او دعاوې مو کولې. په دغه ریل ګاډي کې لږ تر لږه 3.5 سوه مسافر سپاره وو او د دغه ټکر په اړه تحقیقات پیل شوی دي. او د روسیې د انټرفاکس خبری اژانس په اړه د تاجکستان حکومت اعلان کړی دی چې د فیسبوک په څیر پر هغو ویب سایټونو چې په خپلواک ډول کار کوي بندیز ولګیږي.
خبرونه مولا آزادې راډیو نو اوریدل. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي چې په افغانستان کې د قران پاک د سوځولو له پیښې څخه تر ټولو زیاته ګټه وسلوالو طالبان واخیسته. په دې اړه پر رپورټ سربیره به مو له دې خبر کوو چې د کندهار د 2015 نمبر اتل قول اردو قمندان وایي وسلوال طالبان د افغانستان د کورنیو امنیتي ځواکونو په لیکو کې د نفوذ کولو له ډیرو پیچلو لارو څخه کار اخلي. په دې وروستیو کې په هرات ولایت کې یو د سیمټو یو فابریکې د جوړولو او په کار اچولو قرارداد ای وی ایرانی کمپنۍ ته سپارل شوی. په دې اړه د هرات له والی سره مرکه لرو. د هلمند او بدخشان ولایتونو څخه هم ریپورټونه درته دراوړو او که وخت پاتې شو د سیمې په ریپورټونو کې به واورئ چې پرون د پاکستان یو سیاستوال له یوې انتحاري حملې څخه روغ وتلی او د بلوچستان له مټ سیمې څخه د دریو ملیشو سرتیري مړې موندل شوي دي. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوریدلی شي. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې په افغانستان کې د قرآن پاک د سوځولو له پیښې څخه تر ټولو زیاته ګټه وسلوالو طالبانو واخیسته. جنرال شیر محمد کریمی له رویټرز خبري اجنس سره په مرکه کې وویل چې لویدیځ ځواکونه د افغانانو په دود او کلتور نه پوهیږي او خبرداری ورکړ چې د دې پیښو تکرار ښایي دا ځل یوه ستره فاجعه رامنځته کړي. د دې مرکې مهم ټکي احمد تکل دروري.
په بګرام کې د قران کریم سوځول چې د امریکایي چارواکو په وینا عمدي عمل نه بلکې تصادفي پیښه وه، په افغانستان کې د خلکو پراخ اعتراضونه او پر امریکایي پوځیانو بریدونه راوپارول. د افغانستان د وسلوالو قواو لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی وایي وسلوالو طالبانو د خلکو په پرولو سره له دې پیښې ناوړه ګټه واخیسته او که داسې پیښې تکرار شي نو دوی به بیا هم همداسې وکړي او خلک به وپاروي. جنرال کریمی د ناتو پر ځواکونو انتقاد وکړ چې د افغانانو په کلتوري او دینی حساسیتونو نه پوهیږي. د وویل هغه دوستان چې زمونږ د خوخوګۍ لپاره راغلي خپل مرسته په هغه طریقه نه کوي چې مونږ ورته وایو. کریمی زیاته کړه چې په بګرام کې د قرآن کریم د سوځولو له پیښې څخه سخته اندېښنه لري او که دا ډول تېروتنې تکرار شي دا ځل به ستره ستونزه رامنځته کړي. د افغانستان د جکپوري پوځي مقام زیاته کړه چې لویدیز پوځیان د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د خپل دې ډول تصویر د وړاندې کولو له ناوړه اغیزو څخه نه دی خبر. له دې پیښې وروسته که څه هم ولسمشر براک اوباما له افغانانو څخه بښنه وغوښته خو اعتراضونه یوازې په واټونو پورې محدود پاتې نه شول، بلکې پر امریکایي پوځیانو حملې هم وشوې. د اعتراضونو له پیل سره سم د ننګرهار ولایت په خوږیانیو ولسوالۍ کې د امریکایي پوځیانو پر اډه برید وشو چې په نتیجه کې د ناټو دوه امریکایي سرتیري ووژل شول. د تیرې شنبې په ورځ د دوو جګپړو امریکایي منصبدارانو مړي د کورنیو چارو په وزارت کې په مرموز ډول وموندل شول او ورپسې دوه نور امریکایي سرتیري په کندهار کې د دوو کسانو لخوا چې یوه یې د ملي اردو یونیفورم اغوستی و په ډزو وویشتل شول. جنرال کریمی وویل له امریکا څخه دا تمه نه لري چې د قرآن کریم د سوځولو په پیښه کې شامل 15 امریکایي پوځیان د محاکمې لپاره افغانستان ته وسپاري، خو د هغو د محاکمې پر غوښتنه ټینګار وکړ او ویل چې د امریکا پوځي مشران باید دا ضمانت ورکړي چې دا ډول پیښې به په راتلونکي کې نه تکرارېږي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په اړه افغان لوی درستیز وویل د دې ځواکونو لویه برخه بې سواده او ډیر کم روزل شوي سرتیری دي چې له سختو لارو تیر شوي، خو د ده په وینا له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې لا هم د ناټو پر هوایی او توپچي ځواکونو او استخباراتو متکی دي. له رویټر سره په مرکه کې لوی درستیز شیر محمد کریمی د وسلوالو ځواکونو د شمیر او مالي امکاناتو د کمولو په اړه د نړیوالې ټولنې پر وروستۍ پریکړې هم اندېښنه وښوده او ویل چې لویدیز باید د یو څو میلیونه ډالرو سپما په خاطر د افغان امنیتي ځواک د جوړولو لپاره د تیرو لسو کلونو هڅې خاورې نه کړي. افغان حکومت غواړي چې د امنیتي ځواک شمیره یې 350,000 سرتیری وي، خو لویدیځ هیوادونو په دې وروستیو کې تر دې د ډېرې لږې شمیرې یعنی د 2,15,000 سرتیرو طرحه وړاندې کړې.
و مو اوریدل چې د افغانستان د پوځ لوی درستیز وایي په افغانستان کې د قرآن پاک د سوځولو له پیښې څخه تر ټولو زیاته ګټه وسلوالو طالبانو اخیستې. د جنرال شیر محمد کریمی له رویټرز خبري اجنس سره په مرکه کې ویل چې لویدیځ ځواکونه د افغانانو په دود او کلتور نه پوهیږي او خبرداری ورکړ چې د دې ډول پیښو تکرار ښایي دا ځل یو ستر ناورین رامنځته کړي. په دې رپورټ کې مو دا هم واوریدل چې د افغانستان د ملي اردو او نور امنیتي ځواکونو په لیکو کې وسلوالو نفوذ کړی دی او جنرال شیر محمد کریمی د دې نفوذ په اړه هم څرګندونې کړې وې. په کندهار کې د 2015 تل کلي اردو قمندان وایي د بایومیټرک سیستم په مرسته به د ملي اردو په لیکو کې د طالبانو د نفوذ مخه ونیسي. دغه راز د ملي اردو دغه لوړ پوړي قمندان د ملي اردو هغه سرتیرو چې کورونه یې په پاکستان کې دي غوښتنه کړې چې کورونه دې هیواد ته انتقال کړي او یا د دندې پرېږدي. محمد صادق شتله کندهار نور تفصیل راکی.
د ملي اردو د 215 تل قلی اردو کمانډان جنرال عبدالحمید وردګ ازادي رادیو ته وویل چې د ملي اردو په لیکو کې د طالبانو نفوذ پیچلې دي او د بایومیټریک سیستم په فعال کېدو سره به تر یو حده د دغه هڅې مخنیوي وکړي.
دښمنم اعظمي کوشش کوي، مخالفین اعظمي کوشش کوي، غو د خلک دي وطن دښمنو د اعظمي کوشش کوي چې خپل نفر په امنیتي قوتونو کې داخل کړي. موږ د دې لپاره ډېر تدابیر نیولې دي چې هغه تدابیر اوس ډېر د سطح ټیټه شوې ده. بعضې مشکوک خلق منی ولی دی بازی آقا خلق چی تعدیدات تی متوجی و آقا خلق منی ولی دی بهترین سیستم دی مو بایومتریک سیستم دی چی آقا تقریبا قل اردو که دی تکمیل پال که دی طول پرسنل بایومتریک شی
دا 215 ماتل کلی اردو دا آقا کماندان وای چی دا دی ترچنگ دا ملی اردو دا آقا سرتیر و سخه چی کورونه پا پاکستان که دی غشتنه کلی چی کورونه دی هیواد ترا انتقال کلی او یادی دا ملی اردو للی کووبزی نوموړی دغه را زیاتوي چې د ملي اردو لیکو ته نوي جذب شوي کسان د روزنې پر مهال تر خورا زیات تعقیب لاندې څارل کېږي.
تر دوو میاشتو پورې به هلته بیا تعلیم تربیه کې پای نه ورکړي. تعلیم و تربیه ورکول کېږي، تعقیب لاندې نیول کېږي مخصوص ارګانو د طرف نه، د هغې ځنه چې بیا کله تقسیمات کېږي په هغې لواګانو ته د مرکز تعلیمي نه هلته یوه میاشت پای نه ورکړي. تعلیم تربیه ورکول کېږي، دوی ټول ارزیابی کیږي، مکمل شخصیت پیژندل کیږي چې د کوم ځای دی، څه رقم دی، چه مناسبات تر ارتباطات په جریان دی، عملیات کې په جریان دی، هغه ځای کې چې دی بود باش کی هلته تر کنترول لاندې نیول کیږي. بعض مخصوص ارګانونه دي چې هر نفر دپاره تعقیب کوي چې دا څه کارونه کوي. تر ډیره وخته مو خصوصا تبلیغاتی جنبه دی مو ډیره موثره ده چې هغه ته وظیفه ورکړل شوې ده، لکه چې دوی سره که هر څه مفکوره یې تغییر کړی وي انشاءالله په هغه وخت کې دلته تعلیم تربیه کړي.
په ورته وخت کې د چارو کارپوهان دغه ډول هڅې کافي نه بولي. په کندهار کې د پوځي چارو کارپوه نورنواز پیاوړي وایي د طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره دي د ټولو هغو کسانو چې نوي په پوځ کې داخلیږي ټلیفوني تماسونه دي ثبت او دا دې معلومه کړي چې د څه ډول کسانو سره تماس لري.
ترمنځ د افسرانو ترمنځ غونډې جوړېږي او د غونډو په جریان کې د دولت هغه وطن پرستانه پالیسي تبلیغ شي. د تبلیغ کې که څوک د طالب طرف یا د افغانستان د اوسنۍ پالیسي مخالف وي هلته خپل نظریات وړاندې کوي، خبرې وړاندې کوي، یا به دوی ته قناعت ورکول شي د دلیل له مخې خبرونه به واوري، او یا هغه څوک چې سرسختي کوي د عمل په جریان کې باید د اردو د لیکو نه ووځي چې سبا د جنګ و جنجال او داسې د مرګونو مخه نیول شوې وي.
چارواکي په داسې حال کې د پوځ په لیکو کې د طالبانو د مخنیوي لپاره د نوو هڅو خبره کوي چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې څو ځله پر نړیوالو ځواکونو د پوځ دننه حملې شوي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په د وروستیو کې مو د افغانستان د طبیعي منابعو د استخراج د قراردادونو په دوام د هرات د سیمټو د پروژې د پلي کولو او د پهلوانان په نوم د ډبرو د سکرو د یو کان د رایستلو د تړون خبر درلود چې په کابل کې له یو ایراني ساختماني شرکت سره شوی دی. په هرات کې زموږ خبریال شرف الدین ستانکزي د هرات د والي ویان محیدون نوري سره د دې موضوع په اړه مرکه کړې چې وړاندې کوي.
غلی محیدین نری د هرات د والی ویاند په تورستیو کې په کابل کې له ایران سره د سیمنټو د پروژې تړون لاسلیک سره کپ دی روان. ازادي راډیو ته معلومات ورکړي چې تر کومه حده دا څه وکړي.
افغانستان د جمهوریت ریاست د وزیران د شورا لخوا هغه پوکر لیک تصویب شو چې دغه پر اساس باندې د هرات ولایت د سیمنټو نوې پروژه او د پهلوانانو د زغالو کان یو ایرانی شرکت په نوم د پښوامان صنعت مجد ورکړل سو چې د دې بعد هرات ولایت د سیمنټو پروژې چې په تیرو کلونو کې یو نږدې او فعالیت دغه چې بیا کورنۍ جګړه رامنځته شوه او د فعالیت څخه او ولیدله یو ځل بیا به د فابریکا په فعالیت پیل وکړي او دا فابریکا کولای شي چې هر ورځ کې په دایمي توګه 2000 کسانو ته د کار زمينه برابر کړي.
دا پروژه د چا لخوا څو وخت جوړ شوی او کار یې ولې پټه پدریدلی؟
دا پروژه په کال 1355 هجری کې د یو قرارداد پر اساس د چکسلواکیا هیواد ورکړل شوی و چې د پروژې باندې په هغه وخت کې نږدې 500 ملیون ډالر لګښت راغلی و او 40% کې مالی سهم د افغان دولت ته ځانګړی شوی و. وروسته بیا کورنۍ جګړې رامنځته شوې له همدې کبله د پروژې په هغه کلونو کې د فعالیت څخه ولیدله او د جګړې په وخت کې هم چا ودې ته پاملرنه ونه کړل. نو یو ځل بیا دې ته اړتیا و چې د افغانستان د ضرورتونو لپاره دغه پروژه چې په هغه وخت کې ویل شوی و نږدې وزر ټون سیمنٹ تولید د هر ورځ لري یو زلیبیا او قرارداد ته وړاندې سو هم په داسې وخت کې چې موږ افغانستان د بیا ودانولو په لور سیمنٹ ته د شانه تدیره ضرورت لري دغه فعال سي او د افغانستان تولیدات سيات سي.
لکه زه تاسو معلومات لرم دغه پروژه په هغه زمان کې نږدې بشپړ او د سردار داوود په زمانه کې او کارت آماده و خو دې گاونډي هیوادونو من جمله د ایران مخونه دې پیونه وي وډول باندې مخنیوي وسه او بیا دغه پروژه ایران ته ورکړل سو ځکه افغانستان د ایران سیمنټ یو مصرفی هیواد ده فکر نکوي چې دغه پروژه به بیا پټه په پیو شکل ودرېږي
دا چې دا پروژه به پر ټاپه لګيږي او کنه لګيږي دا به راتلونکي مشخصه کړي خو لاغه ځای چې دغه پروژه او دغه د سیمنټو شرکت چې غواړي دا استخراج کړي پر یو تعهد او یو قرارداد باندې د افغان دولت سره قانوني مراحل تیر کړي دي موږ به په دې لمن یو چې دا پروژه چې ډیره مهمه ده کار یې شل پیل سي په دغه نږدې راتلونکي کې به د دې خصوصي شرکت مشر به د المان څخه هرات ته راستون سي او د دې پروژې د شروع د کار او د بیا رغونې پر برخه باندې به د هرات د والي ډاکټر داود شاه سبا سره هم خبرې وکړي خو اوس قضاوت کوم چې دا به ښه سي که بده دا موږ نسو کولای خو
اوس د دې قرارداد څومره ده او څومره به ګټه افغانستان او څومره خصوصي شرکت ته ورسول سي
ګوري چې دغه د سیمنټو فابریکه د ورځې 2000 ټن سیمنټ بازار ته عرضه کولای سي هم دا اوس چې دا کار پیل کړي او تخمینی لګښت چې پر دې پروژې باندې راځي چې دا شرکت باید ولګوي هغه اوس له 50 میلیون امریکایي ډالر ده او هر کال باید 1 میلیون ټن سیمنټ د دې ځای څخه استخراج کړي اقام د افغانستان د قوانینو پر اساس دا شرکت په دې مکلف شوی دی چې ټوله رهایشي سیمې کلینیک مکتب مسجد تفریحي سیمه 1.5 کیلومتر سړک چې د فابریکې څخه څو تر عمومي سړک پورې دی دا باید پوخ کړي او دا نور شیان چې مې یاد کړه دا باید جوړ کړي او ټول خپل کارکوونکي د متخصص او غیر متخصص کارکوونکي باید د افغان کارګرانو څخه ونیسي
دا هرات د ویلی ویان محیدون نوري و چې په دې ولایت کې یو ایرانی ساختماني شرکت ته د سیمنټو د تولید د یوې فابریکې د قرارداد د سپارلو په اړه څرګندونې کولې زموږ غږ لازادې راډیو ناوري د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د واورې د خویدنې په پیښه کې خلکو ته مالي زیان اوښتی دی دا په دې ولسوالۍ کې د واورې د خویدنې څوومه پیښه ده چې په سږني کال کې پیښیږي رپورونه وایي چې دې سیمې ته ورغلې لارې د واورو د ورېدو له کبله تړلې دي نور حال له سیمې د نور محمد سیم په رپورټ کې اورو
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ څخه پر رسیدلو رپورټونو کې راغلي دي چې شنبه له غرمې وروسته د دریو بجو په شاوخوا کې د دغه ولسوالۍ د رژیم سیمې په زرنګک غرنی کلي کې د واورې د خویدو له امله یوې ګجرې کورنۍ ته زیات مالي تاوانونه اوښتي دي له سیمې څخه د ګجرو د شورا مشر عبدالحق د دې خبر په تایید ازادۍ راډیو ته داسې وویل
څاکور چې دا مال ټول د واورو لاندې شوی تقریبا 30 پورې د سیمېږې دي او اته واګانې دي چې هر وخت موږ باندې کله واوره راځي او کله څه مشکل شي راځي نو دوی وایي چې خیر دا خو طبي پیښه ده او کېږي طبي پیښه نبات خو داسې یو حکومت له خوا باید یو تبه تلاش وشي د خلکو مشکل ته یو رسېدلي حکومت وشي
د معلوماتو له مخې دا په روان ژمي کې په دغه سیمه کې څویم ځل دی چې د ګجرو خلکو یو شمیر کورونه د واورو د خویدو له امله تاواني کیږي خو داسې بریښي چې په دې اړه هیڅ ډول مرستې نه دي شوي په دې باب یو ځل بیا ښاغلی عبدالحق
په کشم ولسوالۍ کې د واورو په نوم باندې تر اوسه پورې هیڅ نه دولتي ارګانونه نه کوم چې څه کوم کومک کړی خو دونه وایي چې که ووی په وخت باندې به وشي نو نه پوهېږم چې دا وخت به کله کېږي او کله به کېږي دا موږ ته معلومه نه ده دغه مقاماتو به تر معلومه وي خو تر اوسه پورې زه د خلکو په نمایندګي باندې ویلی شم چې هېڅ څه کوم مرسته نه ده کړی په دې عنوان باندې چې د واوره خویدلې یا لاره بندوي یا د خلکو ته مالي تلفات رسېدلي دولت لخوا کومه همکاري شوې اوسه نه ده شوی
ویل کېږي چې نه یوازې دا مهال بلکې له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې دغه سیمې ته ورغلې لارې ټولې بندې دي چې له امله یې د سیمې خلک له زیاتو تکالیفو سره لاس او ګرېوان شوي دي خلک هیله لري چې دولت او مرستندوی مراجع به سیمې ته په عاجله توګه مرستې ورسوي له دې پرته انساني ناورینونه هم رامنځته کېدای شي
سمغه غلازاده راډیو ناورې لکونړ ولایت څخه چې تل متری د ونو بوټو د بهلو او د زنګلونو د تالان ریپورتونه ورکړي دا ځلې یو خبر لرو او په دې ولایت کې د نو نیلګیو د کینولو د کمپاین په اړه د ټاکل شوی سکال په زرګونو نوې بوټي په دې ولایت کې کینول شي نور تفصیل سیمې د روهلان وري په ریپورت کې اورو
په کونړ کې د کرهڼې او مالدارۍ رئیس انجینر ماسل خان فتوحي ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال یې د شاوخوا 600 نیالګیو د نالولو پلان نیولی دی او د ساتنې دپاره یې ورته شنې کمیټې هم جوړې کړې دي
موږ 600,000 میوهدار او غیر میوهدار بوټي په 9 شپېتو خورجاتو کې تربیه کړي دي او توزیع عملا زموږه شروع ده بعد دغې 15 ارګانونو نه چې دی کې مکاتب مدرسې ښوونځي شامل دي شفخه خانی پی شامل دی مساجد او حاضری پی شامل دی شاروالی پارکونه دی دا شامل دی منگ دوی تنی حال شانی کهو منگ مسارف دی دیگه بوتو انتقال دا غود قطو دستلو دا غید نالولو او یو آبیری منگ کهو دا بیاری او دا غید حفاظت پروگرام دا هر لیسی او دا هر مکتب او دا رشب خانی
فتوهی وای گنی مؤسسی لگه دی او دا کنر پا بلا بلو ولسوالیو که دوی سر پا شریک خلکو تباغو نجولوی
دو سر او سل هکتار از مکا پا تیرو کلونو که منگ دا کلونو ولاد دا بزگرانو دا غصاها پا باغونو آره ولی دا وست خوشالم دی چه پا دیال سا و پینزاته که منگ کم باغونو جو کریو پا چپ دارا او دانگام و اسمار که دیر خواه حسلات ور کری دی دا سی منی چه التا دا کابل او دا غزنی او پا سرسیر و منطقو که ماغم را خواه حسل نده ور کرده دلتا حسل شروع کرده مصروفی پا باغونو بجوره ولو با نسا کالی هم منگ تقریبا دا هاری ماسی جدا دو سوا هکتار و سل هکتار و در سوا هکتار مخکې نه سروې شوې.
د کونړ دوه تنو اوسیدونکو د بوټو د نال په مهال ازادي راډیو ته وویل چې دوی نوي بوټي ځکه نالوي چې څوک کور کلی او سیمه یې ښکلې شي او خلکو ته ګټه ورسوي.
زما نوم عبدالغیاس دی. خو ښه وخت دی باید هر افغان بغدار بزګر دا مونږ او تاسو چې دي دا ټول باید یعنې د منطقې د سرسبزۍ په خاطر باندې نیالګي چې دي دا باید مونږ وروزو ځکه چې همدغه نیالګي دي دغه بوټي دي چې مونږ او ستاسو دپاره یعنې ډېر فواید
دلمانو مولا رسول د شاخلو د کلی اوسیدونکو او د بوټو په سره غلم او بوټي اخلم او وړم خپل کور خو شاته نالوم دا جنته بوټي دی او خسته بوټي دی چې د مال خو به نور خو ته تحصیل ورس
په خوا په کونړ کې ډیر زنګلونه موجودو ټول غرونه په خولي ښکارېدل خو د سور کو د تا څخه راورسته چې کله په افغانستان کې جنگونه پیل شول نو د هیواد د نور شتمنیو په څیر په زنګلونو هم تالان جوړ شو د لرګیو سوداګرو او قاچاقړونکو په بيدریغه ډول وهل او گوانډي هیواد ته قاچاق کړل چې اوس هم د کونړ په مرکز او بیلابیلو سیمو کې وهل شوي لرګي پراته دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
یو انتحاری حمله کوونکي د شنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو په موټر حمله وکړه چې د هغه یو ساتونکی پکې وژل شوی او یو بل ټپي دی. په دې حمله کې درې تنه نور وژل شوي. د پیښې د جزئیاتو په اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څنګه یو رپورټ خپور کړی چې فرشته جلالزی مهم ټکي دروري.
شغلی شیرپاو د پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف د حکومت پر مهال د وسلوالو طالبانو په ضد عملیاتو څارنه کوله. پر د شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د 400 په سیمه کې حمله وسوه. خدای روغ ځینې وتلی دی. د پولیسو یو مامور سید خان ویلي چې آفتاب خان شیرپاو په 400 کې یوې سیاسي غونډې ته وینا کړې وه چې ناڅاپي یوه ځوان سړي سیمې ته راودانګل او ځان یې د شاغلي شیرپاو د موټر څنګ ته والوزاوه. د شاغلي شیرپاو زوی سکندر شیرپاو د دغې حملې په اړه مشال راډیو ته وویل د تحریک طالبان پاکستان وی ډلې د دغې حملې مسؤلیت اخیستی دی. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې هم د پاکستان د کورنیو چارو پر پخواني وزیر ناکامي حملې کړې وې چې لسهاو پلویان یې پکې وژل شوي دي. په 2001 کال کې یوه انتحاري حمله کوونکي د شاغلي شیرپاو د ګوند پر یوه لاریون حمله وکړه چې 28 تنه پکې ووژل شول. د همدې کال په دسمبر کې یوه انتحاري حمله کوونکي د آفتاب خان شیرپاو د وژلو په هدف په یو مسجد کې حمله وکړه چې لږ تر لږه 50 لمونځ کوونکي پکې ووژل شول. وسلوالو ډلو په سیمه کې پر خپلو اهدافو حملو ته دوام ورکړی دی او لږ تر لږه 50 تنه یوازې د دوشنبې په ورځ ووژل شول. پیښه تر هغه وروسته رامنځته شوه چې په موټرسایکل یو تن سپاره سړي د عوامي نېشنل ګوند یو لاریون په نقشه کړ او نږدې ځان ورته والوزاوه.
و موردل چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د کورنیو چارو پر پخواني وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو باندې ځان وژونکي حمله پرون شوې وه چې د نوموړي یو ساتونکی پکې وژل شوی او دی پکې روغ پاتې. د بلوچستان له مچ سیمې څخه د دریو ملیشو سرتیرو مړي موندل شوي دي. د ملیشه ځواکونو د ویان په وینا دغه سرتیري و میاشت وړاندې بلوڅ وسلوالو تختولي او وسې وژلي. په اړه یې نور تفصیل له کوټې د ازادۍ راډیو د خبریال بارکوال میخیل په رپورټ کې اورو.
یوه میاشت وړاندې د مچ په مارګټ سیمه کې وسلوالو بلوڅانو پر ملیشا ځواکونو باندې په برید کې څوارلس ملیشا سرتیر ووژل او درې تنه یې ژوندي له ځانه سره بوتلل. د بلوچ لیبریشن آرمی په نامه د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو یوه وسلوال سازمان د دې برید مسؤلیت منلی او ویلي وو چې یرغمل کړي درې ملیشا عسکر یې په خپله یوه علني محکمه کې محاکمه کړي او په مرګ یې محکوم کړي وو. د شنبې په ماښام ناوخته له کوټې ښاره جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا شپېته کیلومترۍ کې په مچ سیمه کې یوه هوټل ته نږدې په یوه پټي کې د دغو درېو ملیشه سرتیرو مړي وموندل شول. په مچ سیمه کې د لیبیس پولیسو یو مسؤول نور محمد وایي موږ ته د اتو بجو په شاوخوا کې خبر راکړل شو. د یوې مازدا چلوونکي احوال راکړ چې دلته درې مړي پراته دي. بیا زموږ لوړ رتبه افسران ورغلل، مړي یې وکتل او د ملیشه ځواکونو دفتر ته یې انتقال کړل. په کوټه کې د ملیشه ځواکونو ویاند مرتضی بیګ د خپلو دغو سرتیرو وژل منلي او وایي چې سرتیري به یې له دا ډول بریدونو پر شا نسي او په بلوچستان کې به د ودې او بیا رغونې په کارونو کې د خنډو وسلوالو په خلاف عملیاتو ته دوام ورکړي. که څه هم د بلوچ لیبریشن آرمی په نامه د وسلوالو بلوڅو سازمان د دغو ملیشه سرتیرو د تښتونې او په خپله سیمه ییزه علني محکمه کې د مرګ په سزا د محکومولو ادعا کړې، خو د دوی د وژلو مسؤلیت یې لا نه دی منلی. بارکوال میخیل، ازادي راډیو، کوټه.
دوستانو د خبری مطالبه برخه مو همدومره و. مخکې له دینه چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام واوري، فرشتې جلال زی ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی دروري.
له مخدر موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمې د تاجکستان یو تبا په شل کاله بند نن محکوم کړ. د دې ځانګړې محکمې اعلامیه وایي چې دا سړی څه موده وړاندې د کندوز په شیرخان بندر کې د شرابو د قاچاق په جرم نیول شوی و. نن د افغانستان د عامه روغتیا، مخابراتو، ترانسپورت او اوبو او برښنا وزارت لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته د سوال او ځواب لپاره ورغلي وو. په کونړ کې د عدم تشدد په نوم پنځه ورځنی سیمینار نن پیل شو. د دغه سیمینار یو مسؤول احمد الله ارچوال وایي دوی غواړي دا توضیح کړي چې څنګه خلک په سوله ییز ډول او له تشدد څخه پرته خپل حق ترلاسه کولای شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د سوریې د حالاتو په اړه یوه اعلامیه خپره کړې چې شپږ مادې لري او د نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه کړې ده چې د سوریې ارضي تمامیت او خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په روسیه کې له اعتراضي مظاهرو سره سره د انتخاباتو د ګټلو په د جمهوری ریاست لپاره انتخابات نن پیل شول او ډیر خلک باور لري چې صدر اعظم ولادیمیر پوتین به یې وګټي. په پولین کې چارواکي وایي لږ تر لږه 15 تنه پرون ناوخته د دوو ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې وژل شوي دي او تر څلور 15 زیات زخمیان دي. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری غوښتونکو کاندید میت رومنی د واشنگتن په ایالت کې د پرونیو ابتدایي انتخاباتو ګټونکی وبلل شو. ټاکل شوی چې د راتلونکي سیشن به پورز د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند لخوا د یو کاندید د انتخاب لپاره د امریکا په لسو ایالتونو کې راګیری وسی.
سموکا غلازاده رادیو ناورې وسم ډاکټر فرید هوټ سیفی سټوډیو تر اخلي په روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې مو قربانه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، هیله ده چې روغ او جوړ سید ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلی. په دې پروګرام کې ز فریده هوټ سیفی له ډاکټر عثمان پوپل سره استډیو کې مستاسو پښتنو ته. ډاکټر عثمان پوپل چې په ډنمارک کې متخصص ډاکټر دی، افغان ډاکټر دی، تاسو ته به ځوابونه درکئ. البته په دغه سو پروګرامونو کې لکه څنګه چې مبتیر خبرونه کې واوریدل، هڅه کوو تاسو بیلابیلو پښتنو ته چې ډیری مودی جواب پاتې دي ځواب ووایو، یعنی ځانګړي مشخصه موضوع نه لرو، فقط په هغه موضوعاتو باندې چې تاسو پوښتنې کړې دي ځوابونه به واورئ. یو اوریدونکي د وینې د کموالي په اړه پوښتنه کړې ده، یو د زیړی په اړه یې پوښتنه کړې، او یو اوریدونکي دا پوښتنه کړې ده چې وایي که یو ښځه د شکرې په ناروغۍ باندې اخته وي، یعنی ډیابیټس ولري، او هغه ماشوم یې په نسي وي چې دغه ماشوم به هم د مرض ولري، او که څنګه. په دې اړه ډاکټر صاحب عثمان پوپل خبرې کوي، معلومات به ورکوي، او که تاسو هم نورې پوښتنې لرئ په همدې ارتباط کولی شئ لږ وروسته به د ټلیفون نمبرې ووایم، کولی شئ چې پوښتنې وکړئ له ډاکټر صاحب عثمان څخه. ډاکټر صاحب پوپل ډیر ښه راغلی.
ډیره مننه فریده جان، زه هم تاسو ته خپل ټول اوریدونکو ته احترامات او سلامونه وړاندې کوم. ډاکټر صاحب عثمان د مخه تر دې چې د پښتني د اوریدونکو مطرشي تاسو اوریدونکو چې د ټلیفونونه کې هغه پښتنه ځواب وي یا کسانو چې پیغامونه پریخي یو خبر زه غواړم تاسو ګوري هوا ډیره یخ ده د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د ازادي راډیو د راپورونه چې راځي از موږ خبريالان زی بیلابیلو سیمو ته د دغه یخ هوا له امله د ناروغانو د پتیره په ماشومانو کې وی شي دغه موسمي ناروغي ډیره زیاتې شوې دي او ځینې ځایونو کې حتی د ماشومانو او د لویانو د مرګ سبب شوې دي په دې باندې ازادي راډیو بیلابیل پروګرامونه لرل په ډول ډول ناروغیو باندې چې په دې یخ هوا کې په دې باندې خبرې شوې خو د نن په پروګرام په سر کې د مخه تر دې چې د نور مسایل را شروع کړو غواړم فقط د یو ډاکټر په توګه باندې تاسو یو څو لنډ سپارښتنې ووایي چې هغه ډیره مهمه وي چې په یخ هوا کې باید په نظر کې ونیول شي په تیر د ماشومان په برخه کې هغه نور سبب به راشو نور مسایل ته
مننه فریدجان موږ تاسو ته چې اوس هوا ډیره یخ شوې دا اکثره خلک هلته اقتصادي مشکلات لري او ډیر زیاتې چې په یو اتاق کې ژوند کوي یا یو اتاق کې
د ګرمولو وسایل نشته
کله په اړه د فریدجان مسایل نه دا یا نو خلاص تا ول یو څو مشورې دي چې موږ د دوستانو کور کوو چې امکانات لري د اعظمي استفاده وکړي مثلا ډېر مړه چې دا دوبه دا اوتاق چې مشترک دا ولې فيه دي د اوتاق هوا تبدیل کی اقل هم ورځ کې دوه درې ځله د لاس د خو یا پنځه لاس د خو لپاره کې دا هوا تبدیل شي نو د تازه هوا اوتاق پر راځي او په دغه ډول دغه میکروبونه چې په اوتاق کې دي دا هم انتقال کوي او بیرون کوي دا دا ډیر ماسره ته موږ خصوصا کله چې د سار لمخه نه خوب ورته کیږي باید اقلا د یو تا قوا باید تبدیل شي
ډیر زله داسې کیږي ډاکټر صاحب چې مثلا خلک امکانات کم لري کنه نو بیا کړکېګانو ته پلاستیکونه وهي او مثلا دروازو ته ډیره ډبلې پر دینې سينو بیا د کی خو به مشکلې چې د هوا تبدیل شي
که موږ تاسو د نفس مقایسه کوو د یو لتر د پټرول او یا د ګاز نرخ دی و مریضی سره مقایسه کو فکر کوم دا به ډیر او ارزانه تمام شي که مریض له مریضی نه نجات واخلي او په مثلا په دغه اتاق کې یا کور کې که یو نفر ټوخیږي باید خپل خولی ته خپل لاس ونیسي او ډیر ښه دی او دسمال ونیسي او چې د لپاره چې دغه هر وارې موږ تاسو ټوخیږي یا پرنجیږو دغه په میلیونه او دا میکروبونه زموږ تاسو په وجود کې چې دي دا نورو ته انتقالیږي په هماغه لباس سره تماس نیسي او یا مثلا د غذایي موادو باندې سریخیږي او په دې ډول هغه بېرته زموږ وجود ته داخلیږي او دا ډیر د مرض د انتشار سبب کوي نو په دې ډول کله چې پرنجیږي یا ټوخی کوي باید لاس چلیته ونیسی یا باتیکه چا دفمار چا خیلی سپاده وکو او همدارنگ خپل اقلا در لاسی نکو منظم دول پریمینجو او مثلا که اما شوم یا لوی شخصی ریزه شکلی بی پده بنده بی دیر ساده داده چی داقا او بجوش که که خپل اتاق یوی که بی او اما که بخار چی بی انشاق که بی یا تیره بی اقا دیر او تفایده که بی پده اخلاسی که او تنفذ که که بی او دیر مهم داده چی داقا بعد مسلمی ناروغی بی داقا طول دنیا که پیدا که بی در تناب افغانستان که نیدی دی ریزش دو دره را دی پوری خکیدی که دو دره را دی پوری مثلا خنه شور بیا و چه فقل ماشون دا آن داره تبه دلوده یا توخه دلوده نکیگی چه دا سینه بغل سی نو پده دول دختر که مراجعه و که دا به دیر خیلی او بیا و شاید چه دیر زیاد زیاد مهم در موگه که از خصوصا اطراف که چه ماشون تبه و که بیای نو خه ماکان تړي په ټیکو باندې چې وای سینه خراب نه شي چې شو نه شي
یو پلاستیک هم ورته کیږي ډاکټر صاحب خو زه ډاګه ما هغه زیړ راوخلی دا چې خې په سینه ورته کاګل کې واسلین سره
هغه هغه په واټ کې چې پلاستیک په سینه کې کیږي هغه د ور کې چوي خوري په مقاومت زیات شي نو هغه ضرونه چې هغه ماشوم ماکان به تړي ځکه هغه سینه نه هم باندې کې او نفس نشي استلای تکلیف هم بیا کیږي او دا دا ډېر دا وادي خبرې چې زما په نظر کې وسره تللې او بل هغه دایي مواد کوشش وکړي چې خوري ډېر زیات جوش ورنه کې مثلا بعد دوستان دي صابه چې پخوي نو هغه داسې میږي چې ټول هغه ویټامینونه میټامینونه په جوش اوبو کې لاړ شي باندې هغه کنا دي اشنه شیان خوري. نو په دې حساب باندې دغه شیان دي چې دوی باید ورته توجه وکړي. نور خو زما فکر کوم
مننه کوم ودان ډیر خو ټکو ته پام وکړو. ډاکټر صاحب ویلي چې د هوا د کوټې هوا باید بدل شي که سم چې هوا سړه وي. نو ډاکټر صاحب ویلي چې د دې نه چې لکه ښه مثال تاسو خو د ډاکټر صاحب عثمان وایي چې که یو څوک ناروغه شي د دې خرابې هوا له امله په دې باندې ډیر زیات لګښت راځي نسبت د دې نه چې مثلا هوا لږه یخه شي. یو څوک لږ زره ټوخی وکړي فرق نه کوي. د لاسونو مینځلو باندې ډیر تاکید وکړو. د ټوخي په وخت کې وایي چې مستقیما د چا مخ ته مه ټوخیږي، خپل خوله بنده ساتئ په شیشی باندې. او د تبې وخت کې تاسو ویلي چې ماشوم ته ډېرې جامې ماغوندې او په سینه یې کلکه متړی. دغه ټکی چې ډاکټر صاحب بیان کړل. یو اوریدونکی دی په ټلیفون کې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبرې وکړئ لطفا. راډیو دی لطفا ټیټه کړه. چل دی که ماشوم خبرې کوي. بلې مهرباني وکړئ خبرې وکړئ لطفا. راډیو هم ټیټه کوي، ماشومان لرې وساتئ، ټلیفون نه وغږېږئ. مهرباني وکړئ. بلی مهربانی خبر یو کا
ڈاکٹر صاحب ټول او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، خبر یو کا.
سلام دمر اډوړ خلک ماتي دي کنه غرشه نشم تقریبا 2 میاشتې وټله. نو دا شي څه ضرر خو بنلې
خې دې ماتي دي. نو چې ماتي دي ډاکټر ته تللی، ډاکټر کتلې دي چې اډوکې دې مات دې کسه چل دې
میلی گرام
ډاکټر صاحب عثمان بلګروسته درته ځواب وایي، لنډ ځواب درته وایي. خو یو زیر در کوم چې دغه په روحي عصبي ناروغیو باندې په راتلونکو خبرونو کې مفصل خبرې کوو. دې ناروغیو کې اکثرا همداسي چې میاشت میاشت ډاکټران وایي چې دواګانې باید وخوړې شي او د ډاکټر په مشوره یې پرې دی. ګروسته به ډاکټر صاحب په دې نور رڼا واچي. یو بل اوریدونکی دی. ډاکټر صاحب عثمان بدر ته
عصبي ناروغ ډاکټر صاحب دا عصبي ناروغیشان لري.
تو ډاکټر صاحب وایي چې دا ته د دومره میاشتو میاشتو لپاره دوا خوري او ته وایي چې زه عصبي ناروغي لرم. څنګه ناروغي لري ډاکټر صاحب وایي؟ ته ماته وایي او یو دوه نښې خویره لري. ښه، انزایټي لري. ښه، لږ وروسته به بیا ډاکټر صاحب درته یو لنډه لارښوونه وکړي. کور دې ودان. یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبرې وکړي لطفا. وعلیکم السلام. قلاره قلاري د کور دې ودان، خبرې وکړه. پوښتنه دی وکړه اوس اورې. فکر کوم دوی د ټلیفون کې نشته. سلام یې وکړو، کلام یې نه و. ښه، یو څو شېبې به ټلیفونونه نه اخلو. ډاکټر صاحب همدغه پیغامونه چې راغلي د اوریدونکو دې ته به هم ځواب ووایي. او دغه مخکېنی اوریدونکي چې دا پوښتنه وکړه چې پښه یې خوږه ده او عملیات یې کړی دی او د پوندې و ویره لري چې وګرځي.
دغه به مضمون به اول به مفید د یو شی چې زیات مهم ده. دوی ویل چې دواړه پښې عملیات کړي دي. دغه کې یو څه ده چې دوی دا د زخم د پیدا کېدو څخه جلګري وشي. نو فکر کوم دا به ډېر ګرځېدلی نه شي. دماغ د ورو ته زما اشاره ده چې همیشه دا په یو رقم بل رقم سره به خپل پوزیشن تغییر ورکړي. مثلا کیمي یا د تککونو په واسطه ودرېږي. اقلا حرکت باید وکړي. دوامداره په بستر کې پروت نه وي چې خدا نخواسته د بستر زخم ورته پیدا نه شي. او که چېرې پودر موډر په کور کې انشاءالله حتمي پیدا کېږي چې هغه منطقې چې د زخم که امکانات که زیاد موجودی هغه پودر وای چې هغه داسې وچ وساتي او کله چې مثلا ځان ویندي همیشه باید ځان ډېر ښه وچ کړي چې هغه مرتوب نه شي چې د زخم د بستر ورته پیدا نه شي. دا فکر کوم نور به یا هغه ډاکتران چې دی دای ته تداروي لامل والی د استوګیدي ډاکتران دي هغه دوی به خپل کار مخته بیي او د عصبي ناروغۍ په ارتباط دا لکه چې ویلی وای چې ترس لرم انزایتي دغه وروره دا دواګانې خو ټولې دواګانې چې سړی خوري دا بر علاوه د دې چې فایده لري تر څنګ نقصونه هم لري. باید توازن په مابین د ګټې او نقص کې وي. نو دا دوا چې تا خوړلې ده په هماغه اندازه باید دوام ورکوه چې تا طبیعت صاف ساتي او ورزان او کنټرول هماغه عصبي ډاکترانو سره چې امکانات پیدا کړو سره وایې که
یعنی دا د دې ډاکټر پورې اړه لري چې کله ورته وایي چې دوا کمه کوي یا پرېږده نه راډیو د لارې نه به سخته شي دا ویل شي خښته دي ښه کې
دغه ځای چې د پوښتنې د درې دواوې خوړلې درې دواوې سبا په نظر باندې دوام دې وشوار کې هم ښه دا ده چې د درې دوا په عوض یوه دوا واخلي هغه دوز اندازه کافي اندازه وي.
اتمن به د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي او د ته به مشوره ورکړي ان شاء الله چې هم به جسم ښه شي او هم به روح ښه شي دواړه به روغ رمټ پشي ښه به هم ښه او بیا به مونږ ته ټلیفون وکړي او مونږ به خوشحال کی. یا د یو اوریدونکي پیغام به واورو ډاکټر صاحب. مونږ په د تیرو پروګرامونو کې د کمخونۍ یا انیمیا په باره کې پروګرام لرو د ډاکټر صاحب اکرم ملکزي خبرې وکړي نو بیا کله کله داسې شي چې اوریدونکو ته وخت ونه رسیږي هغه د پروګرام په وخت کې بیا وروسته دوی پیغامونه وي. نو یو پیغام زما په نظر کې ډېر دغه راغی مو راځي چې دې ته ځواب ووایو. پوښتنه یې کړې ده دغه به در تاسو ته واورم او یو لنډ ځواب ورته وکړئ.
زموږ په کور کې یو مریض ده د هغه د وینې په کمبود باندې اخته ده. کله چې د مریض د وینې کمبود دا کمخونی زیاته شي په دې وخت کې چې پولیس ټیسټ وکړو د هغه سی وي مثبت راوځي چې کله بیا د وینې لپاره د پوره کولو لپاره دوا ورته ورکړو دا ایچ سی وي بېرته منفي شي. نو ډاکټر صاحب نه خواهش کوم چې د دې باره کې موږ ته څه معلومات راکړي چې دغه د مریض باره کې موږ څنګه شان وکړو.
نو دا د ډاکټر صاحب عثمان ستاسو پوښتنه واورېده ډاکټر صاحب.
ایچ سی وي ویل لکه چې
نو ایچ سی وي
ورته دا ایچ سی وي دا یو پاستا جمله ده چې د هپاتایټس سی وایروس وایي او وایروس خپل یو میکروب چې موږ تاسو موږ هغه په سترګو باندې وینو او کله چې هغه وجود ته داخل شي جګر کې د مرض سبب ګرځي. په مجموع کې دا وایروسونه چې جګر په مرض باندې اخته کوي دا درې اته پنځه ډوله دي چې دا یو ته هپاتایټس ای وایي یو ته بی وایي یو ته سی وایي او
مثلا خلکو ډیر زیات رادیو د لارې نه په روغتیا پروګرام کې اوریدلی هپاتایتس بی یا د تور زیړی په باره کې اوریدلی دي ډیر زیات. خو دغه خبره چې تاسو وکړه په دې اکله خای خلکو لږ معلومات اوریدلی یا ویلې خدای چې اوریدونکي په دې باندې پوښي.
بله دا خو وزم مطلق دغه هپاتایتس سی باندې به خبرې
وکړو او ځکه ډیر لوی بحث دی امکان نشته چې
بله دا ډیر بحث اصلا دغه دا یو میکروب چې وجود ته داخليږي د انسان بدن ته داخليږي مثلا د ویل له لارې داخليږي کله چې څو نفر مشترک یو پچکاری څخه استفاده کوي یا مثلا کله چې بعضی خلک وي چې مریض وینه واخلي هغه وینه چې اخیستې وي هغه په دغه وینه کې دغه میکروب موجود وي هغه شخص له وینې څخه د موږ طرفه بیا د نارمل شخص وینې ته انتقال کوي. اکثره دغه نشایانو په ډیران چې دي مشترک استم استفاده کوي یا چې په دمرض باندې اخته وي او بل اخر بیا هغه استفاده وي کې امکان لري چې دنه انتقال وکړي. او ډیرو کم واقعاتی که به جنسی لاره هم انتقال کنی چه ده هم دیر مهمه ده چه باید سلای محافظت کنی چه نور رو انتقال کنی که ده کرونه نور رو بلیتا او پا دیر و نادر واقعاتی که دیر و کم واقعاتی که ده مور سخه ماشون بکره چه ماشون گیره کنی امکال ده انتقال بکنی. او بعد وقت اعطال طبی پرسنل چوک چه سرکار داری دستان و سر دیدی سر انتقال که مثلا اخبال یا نفر استن چه طبی پرسنل یا دکتر یا نرس داغستان اطلاف بنده لگی که او آقای منتن شی او دا میکروبی وجود دا
نو دکتر سیب اوس مثلا دیر آوریدون که دواو ریدل چه دا هپاتایتیس سی چه تاسو خودو یا ایچ سی وی چه تاسو خودو دا تاسو ویلی چه مثلا یو چا یو مشترک سرنج نه استفاده کری یو پیچکاری سو کسانو تشیوی نور لار تاسو خودلی چه امکان لری نو کې دې شي مثلا زه دا اورم یا بل څوک دا اوري ځان سره فکر کوي چې او ولا ماغزي کې کلی کې پچکاری کړي او نو څه خبر چې هغه سړی به دا پچکاری چې کوله دا یو سرنج نه به ګټه اغستی هغه نه چې مثلا د سړی سر جوړا وو کې دې شي چې چړی مثلا زما په سرم والی یو بل ته استفاده کړي او تشویش پیدا کیږي کنه نو د دې نښې څه دي که مثلا یو څوک فرزند دغه میکروب دغه ویروس یې بدن کې وي نو بیا دا څه نښې لري څنګه پوه شي چې
کله چې دغه میکروب زموږ تاسې بدن ته داخل شي دا یوه دوره لري یو یوه میاشت نه تر شپږ میاشتو پورې هېڅ سړی څه شي احساس نه کوي اکثره خلک ډېر بېخي له یاده وتلي وي چې دا د درستنې نه استفاده کړې ده چې دغه دورې ته انکوبیشن پیریډ په ډاکتري کې وایي یعنې دغه دوره ده چې کله وجود په بدن کې میکروب په بدن کې داخل شي تر هو چې هغه نښې میخانې پیدا کوي د هغه تر یوې نه تر شپږ میاشتې نیسي په اوله مرحله کې مریض اشتیا خرابېږي د زړهبدي ورته پیدا کېږي د عضلاتو بندونو درد ورته پیدا کېږي لږ تبه م لري کله وي کله نه وي او وروسته بیا په مراحل چې پیشرفته مراحل کې زیړی کوي سترګې زیړې کېږي مثلا پوستکی زیړ کېږي ډاک بتیازې سپین رنګ لري او خالي بتیازې تور رنګ لري دا ټول دا د زیړي نښې نښانې دي او کله چې په د حالات او کله کله مریضان درد لري خصوصا پخی خوا کې چې دلته جګر پروت ده په دغه کې لږ درد احساسوي او اکثره د دغه هپاتایتس سی ناروغان چې دي ډېر زیات دي چې خپله فکېږي امکان لري چې فکر شي دا نور په بل شي باندې تبدیل نه شي اما په بعض وختاتو کې دغه مزمن کېږي یعنې دغه دوامدار مریضي ورته پیدا کېږي په وجود کې وي او دا نورو ته انتقال کوي او د جګر د ناروغیو د سبب ګرځي دغه نښې نښانې وي چې په دغه کې وفید او متاسفانه دغه هپاتایتس سي واکسین چې دا ویروس چې دا کوم واکسین نه لري او مګر تداوی لري او تداوی فقط په دبل کور کې خو د چلدې ساعتو لپاره دوه رقم دواګانې ورکوي او اکثره واقعات کې څه کېږي د اکثره واقعات ډېر ښه نتیجه ورکوي او دا باید ووایي چې دغه هپاتایتس سي چې ده دده خطر له هغه هپاتایتس بي او ای نه ډېر کم ده او په لاسو مریضانو کې تقریبا او مریض فکیږي او بعد دې چې حالت پیشرفت خرابېږي او هغه کې د دیګاری خرابېږي د مریض او د هغه بیا تداوی لږ مشکله ده نو ډېر شی په کې مهمه چې دا چې دوه شی دي مثلا اول وقایه ده چې څنګه په دغه مرض باندې چې هغه شیان چې ما وویلې چې زه مرض سبب کېږي د هغه څخه اجتناب وکړو مثلا که یو څوک په دغه مرض باندې اخته وي مثلا یا کم امکان دیگه هم رو به توی جلسی لار انتقال بکیم و که دیده پی خود وقتی باید یا کندوم و دیده غشان چاق استفاده بشی چه نور رو انتقال بنشی او بله اول چې کله مرض تشخیص دې چی شو واسه کې تشخیص دې کو واسه کې کې د مثلا یو سنټر ته چې هغه ځای چې امکانات دې تو فکر نه کوم چې داخل د افغانستان کې دی هغه فقط یو وینه یاخلی په وینه کې دغه میکروب په سترګو باندې لیدل کیږي او که دغه میکروب په سترګو باندې ولیدل شي دا په دغه معنا چې دغه اوس په دغه مرض باندې اخته ده او کیږي چې یو بل شی موږ ورته وایو انټي باډي چې څنګه کنه یو بل معنا دی ویني چې هغه کې هم معلومیږي چې دغه سړی کې دغه مرض تیر شوی ده او اوس یې په وجود کې مقاومت شته نو تشخیص یې دغه دی ویني د معنا
کورم بدن ډاکټر صاحب دې به بیا وروسته نور هم که پوښتنه وي خبرې به وکړو یو اوریدونکي ډېر زیات انتظار ایسته دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبرې وکړئ لطفا
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اول خانم درنګیره د پټامات کې د لغمان ولایت د کډغلی ورته د درنګیره څنګه ډاکټر ته مرته نه کومې دوه پښتنې ولا پښتنې نه دا چې موږ خو دا د شکر ناروغي یا دیابت ملکه چې کومه دا تقریبا موږ د لکه په دوه کټګوري کې یو ته ځوانان وایي او بل ته د سیندو د دوه وایي دا زرو بس ملکه چې کومه دا پدې کې دا په پانکراس بیا یا وته چې ما پدې کې نه خرابوالې نظام یا د ګلوکوز د ماده انسولین په افراز کې څنګه ګوت نه وي ولې دا مرک پیدا کیږي او د دې سره چې کومه د زخم راغی دا نه مر تر نه کیږي او بل څه فشار مر سره پیدا کیږي او دوی هم پښتنه نه ډاکټر څخه دا وایي یا کار ورو چې ناروغي لکه د سیوی چې کومه یې پکاتې دي چې کومه یې دې لپاره چې خاص د وګان دی باندې ضروري خو مطلب اصلا نه کیږي کله الان باندې تر دې نه تور دي خاصه فرد باندې کوي دې علت څه ده دې په جوړ کې چې جوړ هغه لکه فرد باندې د دې کې چې کومه یې کړیا باندې چې کومه دې ګټي کوټ ورکو ان باندې ګل سر دې کومه کرم په
تاسو د پښتنې نډیره مننه ډیره خې پښتنې دی وکړي او د زمونږ د پروګرام د موضوع په ارتباط د پښتنې یو ډیر خسته پښتنې دی وکړي او بس رادیو واوره ډاکټر صاحب هم درته جواب وایي د پروګرام بلې
بخانه غواړم ته څه دا چې سیدی تداوی ډیر ښه خبره وکړه دغه موضوع ډیر
دی باندې باندې خبرې وکړي ډاکټر صاحب یو بل اوریدون کې امده دا وخت لوبي به تاسو دی باندې خبرې وکړي دا د ایچ سی وی د تداوی باندې بلګي خبرې وکړي او بیا به د دوهم نیمایي کې د شکرې باره کې پښتنه کړي خبرې وکړي لطفا ازادي رادیو دا خبرې وکړي لطفا وخت کم دی پښتنه زر زر وکړي چې کم وخت نه ډیره ګټه واخلو مهرباني
سلام علیکم ورجا رادیو په خیر
وعلیکم رکیه خبرې وکړه
ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام مہربانی ہوگا
سرطان
سرطان دے شپک لکھی گی وہ خوری او کو نخری ہاں ڈاکٹر
صاحب
کم دلیل وی چې دغه خنه منې کړې دي تاسو باتمن په پښتنه کوم کړې ډاکټر سیبانو نه چې وله خبر حال ډاکټر سیب عثمان ک وخت وو د پروګرام په دوه منیمایي کې اخر کې به تاسو ته جواب وای یو بل ټلیفون اخلو ډاکټر سیب په دې برخه کې او بیا به تاسو جواب وای او مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا زر زر خبري وکړي چې وخت کم دی
السلام علیکم ګل حسن زاکمن د لغمان ولایت نه کرغی ولسوالۍ
وعلیکم السلام ګل حسن خان
کلام دی
اها خزوی د څنګه دی
ما یو راړ د لا کلام دی هغه د تور زیړی ناروغي لري دا ډیر ترشي وکړ سره پړسی چې ک ډاکټر صاحب دې اکل لګ معلومات تر سره
ښه ډاکټر صاحب ولنډ خبرې درته وکي کورم ودان ډیر بخنه غواړو د لینونو ټول شنه دی او وريدون کې پښتنې کوي نشو کولای چې یوازې تاسو پښتنې واخلو او به جواب ورته ونه وي نو سبب بی فیدی نو یو څو دقیقې تاسو قلاري رادیو ته وکي دی ډاکټر صاحب خپل خبرو ته ادامه ورکړي څلور دقیقې لري ډاکټر صاحب د پروګرام د دې برخې پایته اول د اولی خان چې پښتنه وکړه هپاتایټس بی بار کې هغه یو برخه جواب کو اواز شکر برکی به بدو هم نیمای کی خبر
وکړه خو ولی خان اور اعظم تاسو سلامونه وړاندې کوم ډیر علمی خبره دی وکړه له اتی تی پرسونل دا د تداوی په مبره کې تا چې له هپاتایټس سی په باج کې نتیجه ورکوي باج کې نتیجه نه ورکوي دا هپاتایټس سی بیا ورسته تقسیم شوی په څلور نورو ګروپ باندې ګروپ 1 2 3 4 او سب ګروپ باندې تر چې دا تداوی انټرفیرون او دا بل انټی وایرل دا وګان چې مریض ته ورکوي دا ډیر زیات مؤثر دی په دوا ټیپ باندې ټوپ 2 او ټوپ 3 باندې نو په دې حساب باندې دا مریضان چې په دا سب ګروپ د دوا او درې باندې اخته شي دی په دې کې دا پټه چې تداوی ډیر ښه نتیجه ورکوي او هغه سب ګروپ 1 او 4 باندې چې اخته شي اکثره مؤثریت ډیر کم ده
او دا ګل حسن خان هم تقریبا هم داسې ورته پوښتنه وکړه چې نهه کلن وراره دی هغه په تور زیړي هپاتایټس بی باندې اخته دی دم په همدې اړه باندې پوښتنه لرو د
فرانسوي په تداوي اساس د ټول هپاتایټس ای بی سی یو شی ده او دا چې هغه په کومه مرحله کې د هپاتایټس سی لږ خطرناک ده نسبت بی ته دا چې په هغه په کومه مرحله کې ده هغه د هغه ډاکټر په قضاوت باندې او معایناتو د جګر په معایناتو باندې اړه لري مثلا که دا یو ښه سنتر ته لاړ شي هغه د جګر معایناتو ورته کوي باندې ګوري چې جده جگر وظایف سره کندي چې کده هر دوا چې دی اخلي به دغه مرض په مقابل کې دا څه تاثیر په جگر لري خراب تاثیر په جگر لري ډاکټر
صاحب زه به تاسو ته خبر وکم دغه د تداوی خبر یو د دواګانی چې تاسو ورې دا ډیر نو ډاکټرانو او د طبي پرسونل وربني پوي یو خبرې بکې ما ته دا وایي د څه فکر وکې زیو کلیواله خزه مو تاسو د خبرې واره د دې لپاره چې په دغه ناروغي باندې څوک اخته نشي دوه درې عمده ټکی راته وایي یو مثلا کم ټکی سره په پام کې ونیسي چې دا زیړی باندې اخته نشي دواړو ډولونو کې کم شی مهم دی لاند وخت لري ډاکټر
ما د فل هغه شای چې سبب د انتقال دي د مرض کې ګلې وسه لیو
مان څه څه یو
نور واسه ما ستنه به ګډ ستنه باندې استفاده نه کوي
ګډ ستنه به خلک استفاده نه کوي یو ستن دی یو کس لپاره ها
ضرورت
باید حوال ځان مطمئن کو چې دا وینه چې ورکو یا وینه چې بل شان اخلو هغه پاکه ده او که نه ده دریم
بله او ما لکه ماستی می چویل بعد وقت به جنسی و مخاربات للار هم انتقالی گی چه واقعی چه کم دی پا در سرات که آقا پقانو یا کندوبون اونو باید استفاده شد
کورم بدن دا سو امدتی که دکتر سبویلی و دو پروگرام پسر که هم دیر خیلی خبری اکری دا دا هوا دا سری هوا که دیدی دی پارا چه ناروغی یو کس نبل کس تا سرایت ونه که پدی هم دیر خیلی خبری اکری دکتر سب چه در توخی پا وقت که باید مستقیمن دا چه مخیط سوگ نو توخی گی دا کوتی هوا باید زرزر تبدیلی چه پدی خبری وکړي د پروګرام په دوهمه نیمه ای کې به د غوریدونکو پوښتنو ته چې د شکرې د ناروغي پاکلې پوښتنې کړي ځواب وایي ډاکټر سیوم یو پیله چیز انتوا شو د بخپل چی وسکي او تاسو به خبرونه واوري سحر لیوال د افغانستان اړوند خبرونه لمړی راوري او تر خبرونو وروسته د پروګرام دوهمه نیمه ای شروع کیږي ډاکټر سیوم په طبیعت چیز کلی او د شکرې د ناروغي په اړه پراته معلومات راکړي